دړي مشي د مخم شپک بجی دی تاسو سموخه کلا زده دړي لوري د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړی استازی زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې را روانې غونډې ته د طالبانو د استازی رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې ده. د روسیې تاسو خبرې ژانس د ښاغلي کابلوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور کړی دی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته په یو اړخیز ډول بلنه ورکړي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 22مې تر لوشتمه د روسیې په کازان خار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته د دوی استازي هم وروبلل شي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر موین اندري رودیکونو تیره پنجشنبه ویلي وو چې په بریکس غونډه کې لا هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل شوې نه ده. هغه ویلي وو چې د دغې ډلې غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر سر نه دي سلا شوي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. خو روان میلادي کال یې مصر، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب ترلاسه کړ. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لک تر لګه تبندیان د ایران د کرچ په قزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې دغه غیر دولتي سازمان پرون په راپور کې ویلي دغه کسان تېر چهارشنبه د محاربې او عمدي قتلونو په څیر تورونو له کبله دم شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې د تیرو څو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له چلنجونو سره دوام ورکوي. دغه سفارت نن د اکتوبر د 15مې یاد ښوونکي نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي دا الهام بخونکي ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي د بشمیر افغان ځوانانو لار روښانوي. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوي. د پاکستان پوځ نن په ویلامې کې دا خبره کړې ده. د پوځ د ویلامې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله تېره شپه د شمالي وزیرستان په سپیم وام سیمه کې له 500 سرتیرو سره وژل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوي او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل شوي. که څه هم د پوځ په اعلامیه کې د مرګ ژوبلو په اړه نور څه نه دي ویل شوي خو په شمالي وزیرستان کې انتظامي استخباراتي سرچینو ته د رډیو مشال څانګې ته ویلي چې په پیښه کې 24 سرتیري هم ټپیان دي. او د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې امریکا، متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کیږي ویلي چې نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په حکم کې د اسرائیلو په برید کې د دوی قومندان وژل شوی. دا نوړی ځل دی چې په غزې ترانګه کې د جګړې له پایله د سیمه په نښه کیږي. حماس ویلي د دوی قومندان سید عطاالله علي، د هغه میرمن او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې د هغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوي. د کله چې تېر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نښه کړي دي. حماس ډلې له هغه وخت راهیسې په لبنان کې د خپلو لږ تر لږه 13 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه واوریدل شي. په ایران کې میشت افغان کډوالو یو کمپاین پیل کړی دی او پکې په الکترونیکي توګه د ټولو افغانانو غواړي تر څو پکې لاسلیک وکړي او له ایران نه د دغو کډوالو د ایستو مخه ونیول شي. خو دا چې څنګه د کمپاین سره خلک وصل کېدلی شي او ګټه به یې په ایران کې میشت افغانانو ته څه وي وړاندې درته په راپور کې وایم. روسیا وایي چې دوی نشي کولای په یوازې سر بریکس غونډې ته طالبان وروغواړي. خو ولې طالبان غواړي چې غونډه کې ګډون وکړي؟ په دې اړه هم وروسته درته تفصیلات لرو. د ژمي په نږدې کېدو سره د کابل په ګډون په افغانستان کې د لرګیو بیا لوړه شوې.
والا سکال لرګي خو ډېر جگ دی، خلک ژوبل دی، ژمی را روان ده، سکال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته.
دا د سربیره چې د دغه چوپ لرونکو ستونزې در سره شریکو، د هغو بنګړیوالو ښځو د ژوند ستونزې به هم راسره واورئ چې د کابل پر سړکونو بنګړي خرڅوي. د دې سربیره نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرې مجله کې مو زعفرین سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. په ایران کې میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو فعالانو لیاتې واده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی. د برېښنایي لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی دی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. تفصیل سنا کاکرنورو.
با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
لیران د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پژواک نوموړي وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق
بشر، زموږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي، پوځیانو، د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، په ځانګړې توګه پوځیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي.
قانون و پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
پیران کې مشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د استولو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیمی مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل:
ما با هزاران مشکل پسپنجه نرم میکنیم نبودیم.
موږ دلته د امکاناتو ځای، درس او تحصیل نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي یو. خو که له دې ځایه دیپورت هم سو، هلته به ځاني او مالي امنیت نه لرو. هلته نه کار سته او نه امنیت.
کاری هست و نه امنیت تضمین هست.
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل:
یار حمایت نشوه از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
که در نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي، زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي. که طالبان می حل ته و پیژني، ما به ونی سي او شکنجه به میکړي.
هم قطرانو مرشونو سایه کنن او گرفتن او شکنجه کدن.
یادونه ده چې مخکې تر دې په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وو. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبان هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي، چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند له خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
روسیا وایي بریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی، نشي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول غبرګون ښیي. نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی روسیا نسي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل سوی د دغه اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان کې جوړه سي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24 ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
تعزیراتو لامل زین سونز اقتصادی سونز سر مواجه ده. خود ده غصه گونده چه جوری گی او پا افغانستان پکل خبری کی گی ده پا افغانستان لپارا دیر بگتو که او افغانستان کولی سی چه اخپل گواندی او دیسیم حوادو سر اخپل تعملات نور هم زیاده که ترسو ده اقتصادی مشکلات و بخش کم زین سونز او مشکلات پکی حل سی.
ده نریوال چاروپو انتظار خادم هم ورد نظر لری.
ده غصه یو نریوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیرات خورولی شي. د افغانستان شمولیت په هغه کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې د بحث پر لاړ شي دا د افغانستان د ملت لپاره ډېر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت که په هر شکل باندې وي د هغوی اشتراک په دغسې غونډو کې د هغوی غړیتوب په دغسې غونډو کې یا په دغسې فورمونو کې ډېر زیات سیاسي اقتصادي نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ سو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل سو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وړاندې درته نړیوال مسایل هم لرو، خو اوس راځو د کابل میشتو ستونزو ته. د منې په پیلېدو سره د کابل خرڅنی اوسیدونکي د لرګیو د بیې له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د اخیستلو توان نه لري. دوی وایي د تېر کال ژمی هم چندان ښې نه ده تېر کړی او سږکال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
آزاده چې په تیر جمهوریت نظام کې په کاپیسا ولایت کې خون کې واله څو کالو راهیسې له خپل کورنۍ سره د کابل خار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریفتیا ویم تیر کال جمعی ما یو منز کاره اخیستل دا بوجه دا اخیستلو توان می ندرلود یو من می اخیستل چکل با آغا خلاص شول بیا بمی هم دست یو من نور اخیستل او لکاغذونو سر بمی تازه کود دلرگیو دا اخیستلو توان نلرم چو بچاری که در استفاده وکرم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به را روان ژمی څنګه تیروي.
ورا سکه لرګي ډېر زور منه راڅخه چې لرګي وخت او کاروبار نشته. اقتصاد ډېر ضعیف دی، د دولت موبایل لري چې موږ سره همکاري وکړي نو نه شخصته دې قیمت.
په کابل ښار کې د لرګو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګو بیې سکه وړې شوې دي.
ولا سکه لرګي خو ډېر جګ دي، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سکه ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل خار له خاروالۍ سره شریک کړي. خو د خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل خار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لورې د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوي دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سخت کال د 1500 څخه تر 14000 افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالی شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوی او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د اسرائیلو پوځ د لبنان له بيځای شو غوښتنه کړې چې خپلو مینو ته دی نستنیږي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل د پوځ ویان نن شنبه پر اکسپانه یا پخوانی ټویټر نه دی مشخص کړی چې د لبنان کوم کلی به د دوی لخوا پناه شي. هغه د لبنان له بيځای سوي کسانو غوښتنه کړې چې خپلو کورونو ته دی نستنیږي ځکه پر دغو کلیو به د دوی بمباري دوام کوي. لکه چې په وروستیو اونیو کې په سیمه کې کړکیچ زیات شوی، د اسرائیل دفاعي ځواکونو وخت نا وخت د اسرائیل تر هوایي حملو مخکې په وار وار د لبنان مشخصو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. څه کم کال مخکې په غزې تړنګه کې د اسرائیل پوځي مبارزه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. له هغې راهیسې په غزه کې د جګړې تر څنګ له لبنان سره پر پوله له حزب الله ډلې سره هم چې د حماس متحده ډله ګڼل کیږي وسلوالې شخړې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې او د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله هم یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه راز اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د غزې شخړه اوس لبنان ته هم غزول سوي چې اسرائیل پکې د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله تر ډیره کمزورې کړي او د دې ډلې د مشرتابه زیات غړي یې وژلې دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دې قلمرو کې لڅ کم یو کال راهیسې پرونه جګړه کې د وژل سوو شمیر 1,000 ته او د ټپیانو شمیر 9,000 ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. د دغه وزارت په وینا په دې ډله کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د 23 نورو کسانو وژنه هم شامله ده. حماس ډلې په عین حال کې ویلي چې د لبنان په شمال کې نن پر یوه کمپ د بمباري په نتیجه کې د دوی یو قومندان سعید عطاالله علي وژل سوی دی. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل سوی لومړی وار دی چې اسرائیل د لبنان د شمال دغه ساحه په نښه کوي. پر اسرائیل د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت د جرمني په پلازمینه برلین کې نن نو سبا د څو لاریونونو او احتمالي شخړو په درشل کې پولیسو چمتووالی پیل کړی دی. په برلین او شاوخوا سیمو کې د نظم او ثبات د ساتنې لپاره ګڼ پولیس ګمارل سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 15 د ښوونکي نړیواله ورځ دی. شمیر افغان ښوونکي ویلي چې دوی پاملرنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند دي د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنځور پکې راځي. دغه معاش دی زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګیږي. دا مشکلات دي چې د ښوونکي ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یوه وړکتون کې ښوونکي ووایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړې ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستی سو. نن سبا مې ورځ ډیره باده ده. زه یو ناروغ زوی لرم چې 14 کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا وه دا اوس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
لږ پیغام ټولګي پورته یو شمیر نجونې چې لز دکړو به برخې شوي وایي چې د ښوونکو د ورځې منځل دوی لپاره ډیره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارات راشي د ښوونکي ورځ د زدهکوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زدهکوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاري نیوله، خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوي دي او ویل شوي چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوي باید ونه لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ له 2 کلونو راهیسې د جوزا په 3 لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکم خنه وسم خنه دی. معلمین ډیر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي، د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمین ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي، تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت لویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یادونه ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر بنګړي والان دي چې د سړکونو په غاړه بنګړي خرڅوي. دا کوي چې د طالبانو ځواکونه یې کار له خنډو ځان سره مخ کړی دی. تفصیل سنکه کرناورو.
کابل ښار د مریم لیسې بازار. دلته د واټونو په سر ګڼ پلورونکي بیلابیل توکي پلوري چې بنګلیوالې هم پکې دي، خو ځینې دوی دا کوي د طالبانو ځواکونو یې د کار مخه نیسي او نه پرېږدي چې د نجونو مړوندونو ته بنګړي واچوي. افغان ګل چې له دریو لسیزو راهیسې په کابل کې بنګړي خرڅوي، ازادي راډیو ته یې وویل.
له دیرسو کلونو راهیسې همدا کار کوم، د ورځې درې یا څلور سوه ګټم. پخوا مو هم همدا کار کوو او اوس هم دی. مخکې هم څلور یا پنځه سوه کېدل. کله چې کار کوو طالبان راځي او وایي ټول کړی بنګړي ټولوم یې، خو چې بیرته لاړ سي بیا یې هوارو.
په جوزجان ولایت کې د نسیمې په نوم یوه بله بنګړي واله وایي چې له اتو کلونو راهیسې نجونو او ښځو ته بنګړي اچوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم هغه د خپل کار څخه راضي ده، خو وایي دې ته اړه ده چې د اسلامي حجاب په مراتولو چې طالبان پرې ټینګار کوي په واټونو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
دولس کاله کېږي چې بنګړي خرڅوم، د ورځې دوه سوه درې سوه ګټم. مخکې مو هم کار ښه و او اوس هم ښه دی. نور بل څوک نه لرم، یوازې یم. موږ ته وایي ماسک واغوندی او حجاب وکړئ.
په کابل کې د طالبانو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د بنګړیوالو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار بازار دی. په دې ښار کې د بنګړیوالانو لپاره د یوې بلې کاري ورځې پیل، خو یو شمیر د طالب ځواکونو له چلند څخه ناخوښه دي. مرجان او صبری ګل چې دواړه د خپلې کورنۍ یوازینې سرپرستانې دي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ډیری وخت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي چې له امله اقتصادي ستونزې یې زیاتې شوې دي.
ما په کور کې بل هیڅ غونډه نشته چې کار وکړي، یوازې ما خاوند مې وفات شوی دی. نو دغه بنګړي خرڅوم او تقریبا لس کاله کېږي چې زه دا کار کوم. پخوا به مې کار ډېر زیات و، بنګړي به خرڅېدل، پیسې به راسره و. اسلامي عمارت کارمندان چې دی، هغوی چې کله راشي دلته وګوري، زمونږ دا ښکاري دا شیونه اخوا دېخوا وغورځوي او مونږ تهدیدوي. نو د هغې د وجې نه زمونږ کار نه کېږي، زمونږ کارونه ګډوډوي. زه کلم نه مې چې واده کړی دی، بنګړو په خرڅولو باندې لګیا شوی یم. عاید خو د ورځې دوه سوه یا دوه نیم سوه روپۍ مونږ ته لاسته راځي، خو تاوان هم ډېر زیات دی. ځکه یو خو د کور نه لري، د ماشومان نه لري، او بل دلته مونږ ته خلک ګډوډي جوړوي. دا طالبانو کارمندان ګډوډي جوړوي مونږ ته، د هغې نه ډېر په عذاب یو مونږ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي چې تر ټولو مهم یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. بلې خوا په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د بنګړیو په لاسولو لیواله دي، وایي چې په وروستیو کلونو کې د بنګړیوالانو حضور د استوګنې په سیمو او تفریحي ځایونو کې هم کم شوی دی. زهرا اوس پوښمه ازادي راډیو ته وویل.
هر منطقه کې مینتی نهد حقل کې
هر سیمه ته بچی ته لکتر لگا اته تر لاسو بنګړیواله بوي. زه په خپل شاهد وم، اوس ډیر لک شوې دي په پارکونو کې، خو بيخي نشته. ترغې بند سیاد یا پغمان ته بچی تلو لیدلې به مو چې یو ځای په سره کې ناستې او بنګړي به خپل مخ کې کې خودل او انجونو او میرمنو به په خپلو لاسونو کې بنګړي اچول.
زنه وینا از نو چوری خرید میکنن او چوری د استیشن منداختن.
پخوا به په کوڅو کې بنګړي والان ګرځېدل او غنجونو او ښځو چې به غوښتل بنګړي په لاس کړي او وایخلي، نو خپل کورونو ته به یې راغوښتل. خو په اوس وخت کې هغه کسان چې په کوڅو کې ګرځېدل او بنګړي خرڅول، نو هغوی نشته. کوڅو کې ګرځي نه او د خلکو کورونو ته نه ځي.
بنګړي د لاس مشهوره ګاڼه ده چې په پراخه کچه د نجونو او میرمنو لخوا کارول کېږي. ډیرې میرمنې په میلمستیاو او ودونو کې له سیمه ییزو کالیو سره بنګړي اچوي. دا بنګړي بیلابیل رنګونه او ډولونه لري چې ډیره یې شیشه یي او پلاستیکي دي. د افغانستان سربیره هند او پاکستان هم د هغو هیوادونو څخه دي چې میرمنې د بنګړیو او اغوستلو سره خاصه مینه لري، او هند د دې ګاڼې یو لاسلي جوړونکو څخه دی.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. دریم کارمی شکفر احمدی هم دا شی بس سټډیو ته راغلی دی. احمدی صاحب ستړی مشی، په خیر راغلی.
تشکر.